سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو یم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومترو پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 500 تر 500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د دوشنبه پر ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله اکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزاد اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه وېپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي. خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي. همدارس د ازادي اروپا ازادي راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبی افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بی ګروپ کې شامل د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستانه ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبی افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند 23 توپونو او 5 وکټونو بنګلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه څلورو ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنګلاديش او پاکستان په سیمی فاینل ته له وتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبي وبایللی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړي چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر 3 مې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور داده چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوزې یو مهمه څنګه ده، او کچیر پاکستان د سکی چې د اوبو منحرفه یړی خپل بل داخلي سین سره وصلې، نو دا د اوبو د نړیوالو کاغورفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې وادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول دغه امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته زه ستونزه ډېرې دي هغوی ته.
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایثار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کدا پله ولاړي کدا دی پله ولاړي پیوم ډیرې وکي او بس روزه جانا نه اندې ته اندا روپۍ خورو او د مالوالان تاوان دی. زمونږ هم تاوان دی. روډۍ نشته، اوبه نشته، دا او د سوبه نشته، د څکلو نشته، روډۍ نشته، یو شی نشته. نو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوه جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګواک سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشیو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا دا ځواک درلو چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار وسی دا حالت بیا هم رامسته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقوقو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقوقو فعالان وستایل
زغوانم چې د بشري حقوقو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو سابندي شي. د شغلي ګوتریش په وینا بشري حقوقونه د بشريت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بیل دي چې د طالبانو یادونه وکړي. همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې انجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوتریش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا اته 500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسل کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بیدو لورې بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د سیند اوبو لورې بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. والا تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کې چې د چترال سیند او بو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخ انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوی د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400-2350 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې لې وه واده بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خواته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچیر پاکستان د سکی چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سین سره وصلې نو دا دی وګو د نړیوالو کاغور فیدی او قراردادي دغه خلاف عمل ده او د ته اجازه ورنکړل سي او نه به د ډیره ممکن وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سیندیزه حوزې یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې دغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې دغه د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوق خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخي سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیس کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادېږي. د چترال سیند د اراندو چترال لاري د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. ورسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سین بیا د مومند ولسوالۍ د لاري بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته نه وسی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دی واد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پای له اسلام آباد او راول پندې او زی په دې ډله کې لزګونه هغه خبرلارن هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه ورسته پاکستان ته تښتیدلی دي. د راپور له مخې لزګونه افغان خبرلارن چې ویل کېږي ژوند په خطر کې دی، پاکستان کې اوسېږي، اولته د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک له اسلام آباد ریپورت راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بیکورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی آر ایس ایف نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو درې میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکې ته. ډېر یو وخت مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د آر ایس ایف او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د شپږو میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د یوې میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه یو میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په یوه پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دي هغوی ټول به مونږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټي طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه داسې امداد کیدی شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور و مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سلما په لنډی کوتل کې افغانستان ته مال وړین کې ټرکونه ولاړ دي. دا لارې پس د هغې ولاړې پاتې شوي کله چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په $400 راخیستې د ټولې پکې دوه پیریو کې کله پله ولاړي کله دی پله ولاړي شپې مم ډېرې وکې او بس ورو جانا نه اندل ته اندا روپۍ خورو او د مال والا هم تاوان دی زموږ هم تاوان دی د ورځې موږ ۲۰۰۰ روپۍ خورو ډریور تنخواه او ټریپ را باندې را روان دی زموږ خپل د کور مصرف هر څه خیسه را باندې را روانه د دلته مر څه په ولاړه ډوډۍ نشته اوبه نشته د اودس اوبه نشته د څکلو نشته روړۍ نشته یو شی نشته نو اوس
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ټیرې تباه شو بیټرۍ تباه شوې هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړې بس هر څه خراب دي پیسې دي وروره جانانه د ډرایور روپۍ راځي د کلینډر روپۍ راځي هر څه راځي د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ ورو $100 هغه $300 په میاشت ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو هله ګیر د دې نه بند شو ګیر د هغې نه بند شو میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پوري د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 28 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغه په لانجمونو ځایونو کې تعمیراتي چارې رواني کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپل خاورې تاسیسات جوړوي او دا چې د پاکستان له لوري به له خبرداري لاره تړل شوې ده.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په شپږ سو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن زیت واکسیناسون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځنی کمپاین کې نږدې 6.3 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عبدی سپوږمۍ په رپورت کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسینات را آمدن واکسین میکردن ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغیزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریګ دی جو ته چیلار شي سلور پریګ دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه ناری نه بکور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لوی دی ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړی چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دی ویلي خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوسته د تیریزو په لری پتی سیمه کې د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بو شو. د لوبو تابعیا کوونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشي استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نه نوي لوبډلو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر او د للمی ټایګر لوبډلې او دویم مقام د کندی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ست د پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداره ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال رادیو ته وویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو، مخه هدف مو د ځوانانو یواله د نشئی موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحاله چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه به هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبو فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسان لپاره چې په کلي کې لا ګرځي له نشئی توکو صحرا ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه را غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونو نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمينه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړيږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې ترڅنګ موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه